آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو محترم او اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غا واشنگټن دی دلته د مسبحیم دونی می بجی دی نن د 2015 میلادي کال د سپتمبر 14 ده د دې ساعت مهم خبرونه ورټیږي په پغمان کې په عمرګانی بلد کې څلور کسان وژل شوی دي د هنګری پولیسو د غیر قانوني مهاجرو د نیول لپاره عملیات اپیل کړی دي نن شپه د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندیدانو ترمنځ د هما ګوندی مناظره کیږي او په افریقایي هیواد بورکینا فاسو کې د جمهوری ریاست محافظینو جمهور رئیس او صدر اعظم دواړه نیولې دي وس پورا خبر نو وری د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه را رسیدلی ریپورټونه وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د حکومتي قواو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې شدت مندلې ده د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم عطل نن د چهارشنبه پر ورځ امریکا غږ ته وویل قسم دستي ورته پامونه شي نو د کجکی ولسوالۍ باندې سقوط له خطر سره مخ شي ځمکني قواوي مهمات او هوایي ملاتړ ته اړتیا لري په کندهار کې زموږ خبريال عزیز الله پوپل په دې اړه موږ ته لاسي ویل
یوازې د کجکی د ولسوالۍ مرکز او د کجکی د اوبو بند دا د امنیتي قواوو په لاس کې د نړیوالو قواوو د قاتې ماموریت برخي هوایي حمله کړې دي هلته 12 نفر د دولت مخالفینو وشلي 8 نفر یې 19 نفر کړې دي دغه یو ډیر زیات مهمه موضوع په کجکی کې د محل دا چې عام خلک هلته ډیر زیات مشکلات سره مخامخ دي دلته د خوراکي موادو بي ډیر زیات لوړ شوی دی یو سل کیلو بوجي د وړو هلته تقریبا په 8000 افغانۍ باندې خرڅیږي در حال کې په ښار کې دا په 3000 افغانۍ یا 2000 افغانۍ باندې خرڅیږي نو عام خلک مالته
د هلمند ولایتي شورا غړی او د کجکی د ولسوالۍ اوسیدونکو مجید خونزاده امریکا غږ ته ویل چې طالبانو بیګاش په د ولسوالۍ د پولیسو مرکزی ماموریت نیولې او جګړې تر بل هر وخت پورې نازیات شې پیدا کړې په سیمه کې ټلیفوني رابطه قطع شوې لبل خو د افغانستان د دفاع وزارت نن د چهارشنبه پر ورځ په ویلندې لیکلي بیان کې ویل چې د سمبلې په 15مه د مساقله ولسوالۍ نه طالبان اوستل خو په داله نور تفصيلات ورنکړل د قندهار ولایت د تختپل ولسوالۍ کې د ماشومان د واکسین کولو د کمپاین یو کارکونکي نن د چهارشنبه پر ورځ د سړک په غاړه د ماین په چاودنه کې وژل شوی او د هغه شپږتنه نور ملګري ټپیان شوي دي د قندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیم پخلا امریکا غږ ته ویل چې وطنه رضاکاران تیر ماښام په یو سراچه موټر کې د کار لسی مینه د ولسوالۍ مرکز ته د حرکت په حال کې و چې د سپرلۍ موټر د سړک د غاړې په ماین ور برابر شو د افریقایي هیواد بورکینا فاسو د جمهوری ریاست د ګارد عسکرو نن د چهارشنبه پر ورځ دغه هیواد جمهور رئیس میشل کافاندو او د موقتی حکومت صدر اعظم یعقوبا اسحاق زیده دواړه ونیول پوځي سرجنو د امریکا غک فرانسوي سرویس ته ویل چې د پوځیانو قمندانانو له تر اوسه خپلې غوښتنې نه دي څرګندې کړې او نه یې دغه کار لپاره بل کوم دلیل وړاندې کړی دی د رویټرز خبری اژانس وایي کله چې عسکرو جمهور رئیس او صدر اعظم نیول دواړو په پایتخت ګوډا ګوډو کې د وزیرانو د شورا په غونډه کې ګډون کاوه د بورکینا فاسو پخوانی جمهور رئیس بلیزی کامپوري چې ویش کال په قدرت کې پاتې شو او پروس کال د یو ولسی پاتون لامل استعفا وکړه او پوځیانو د لنډ وخت لپاره قدرت ونیو د پاکستان او افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځنګړې اساسه جارډ بلانک وای چې هله لري د طالبان او حکومت ترمنځ د سولې مذاکرات بل سره پیل شي هغه د سه شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې وینا کوله نو موري د پاکستان د لوړپوړ چارواکو سره وکتل او د افغانستان په باب سره خبرې وکړې دا واشنگټن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد د سورین او اروپا ته د مهاجرینو د بهیر د زیاتېدو پړاو ملامتیا د لویدیځو قدرتونو په غاړه اچولې او وایي چې هغوی په سوریه کې د روان بحران د پیل کېدو نه تر اوسه پورې د ټیریزم ملاتړ کړی دی. په سوریه کې روانه شخړه د 2018 میلادي کال په مارچ کې وروسته له هغې پیل شوه چې د خلکو غوښتل چې په سوله ییزه توګه د رژیم په ضد مظاهرې وکړي، خو امنیتي قواوې مخه ونیوله او د مخالفانو په ټاکلو یې پیل وکړ. بشار الاسد تور ولګوه چې دغه خلک د لویدیځو قدرتونو د پروپاګند په وجه باندې خپل کورونه خوشي کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن شپه چې په 2014 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام د ګټلو لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندیدان د خپلې دوهمې تلویزیونی ګوندی مناظرې لپاره لاس انجلس سره نږدې د رونالد ریګن په عامه کتابتون کې راټولېږي. د امریکا د ولس تر ټولو زیاته توجه د میلیاردر او بډای سوداګر ډانلډ ټرمپ لوري. د هغه په مقابل کې د ګوند لس نور کاندیدان هم ولاړ دي. خو د عامه افکارو په وروستۍ سروې کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سی بي اس تلویزیون خپرې کړي، داسې ښکاري چې نوموړی له خپلو سیالانو نه مخکې دی او په سلو کې 20 امریکایان ملاتړ کوي. ټرمپ وایي چې حتمن به د هغه سیالانو ورباندې نن شپه حملې کوي. د جمهوري ګوند یو بل کاندید سناتور رین پال ټرمپ د یو جعلي محافظه کار په نوم یاد کړ. په عین وخت کې په 2014 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ټرمپ وایي چې د غیر قانوني مهاجرینو د مخنیوي لپاره په کار ده چې د متحده ایالاتو د سرحد په اوږدو کې امنیتي دیوال جوړ شي. ټرمپ ویل
You have to build a wall. And a wall works.
موږ مجبور یو چې دا دیوال جوړ کړو او دیوال نتیجه ورکوي. که تاسو غواړئ چې معلومه کړئ چې نتیجه ورکوي که نه، اسرائیل ته ولاړ شئ او د اسرائیل نه پوښتنه وکړئ. ډانلډ ټرمپ چې د تیرې دوشنبې په ورځ د تکساس ایالت د ډلاس په ښار کې خپلو طرفدارانو ته وینا کوله، یو ځلې بیا د جنوبي امریکا نه د غیر قانوني مهاجرو د مخنیوي لپاره د نوي قانون د اعلانېدو غوښتنه وکړه. بلې خوا په ډلاس کې چې اکثره اوسیدونکي د جنوبي افریقا مهاجر دي، د ډانلډ ټرمپ د دغو څرګندونو په مقابل کې احتجاجونه کړي دي او خلکو پرې دا تور لګولی چې نوموړی غواړي د امریکا ولس سره تقسیم کړي. په داسې حال کې چې د پخواني شوروي اتحاد، پخوانی جمهوریت او د ناټو غړی استونیا په یوکران کې د روسیې د نظامی حرکاتو له امله ژوره اندېښنه لري او له نږدې نه حالات څاري، متحده ایالاتو له استونیا سره خپل نظامی او سیاسي مرسته زیاته کړې ده. د استونیا مشران د روسیې لخوا په روس کال د یوکران په د یوکران د کریمیا د ټاپو وزمې د لول نورسته ډېر زیات په اندېښنه کې لوېدلې دي او دا ویره سره شته چې روسیه به له موقع نه په استفاده یو ورځ د پخواني شوروي اتحاد د بالتیک په جمهوریتونو باندې هم نظامی حمله وکړي. سپینه ماڼۍ واشر چین جمهور رئیس شی جن پینګ په بل هفته د جمهور رئیس باراک اوباما په بلنه باندې متحده ایالاتو ته رسمي سفر کوي. د چین جمهور رئیس چې یو لوړ پوړی هیئت به ورسره دا سفر په داسې حال کې کوي چې د متحده ایالاتو او د چین ترمنځ په یو لړ مهم مسایلو باندې اختلافات را پیدا شوي دي. پرون د سه شنبې په ورځ د هغو کسانو شمیر هم یو دم را ولوېده چې په غیر قانوني ډول له سربیانه هنګري ته هر ورځ اوختل. صرف څو کسان سربیانه د کرویشیا د جمهوریت په لوري واوختل. د هنګري حکومت د چهار شنبې په ورځ اعلان کړی چې پولیس تقریبا 368 غیر قانوني مهاجر نیولی دي. د هنګري چارواکو نوی قانون نافذ کړی او هغو کسانو ته سخته سزا ورکړي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته راځي. د دوشنبې په ورځ 9380 کسان هنګري ته د سربیا په لاره راوختلي وو. په عین وخت کې داسې ښکاري چې اوس زیاترو مهاجرو د جنوب په لوري مخه کړي. څو کسان د سه شنبې په ورځ ناوخته ولیدل شو چې په سرویس موټرو کې سپاره وو او د سربیا د پرسیو له ښارګوټي نه د کروشیا په لوري روان وو. د کروشیا د کورنۍ چارو وزیر په یوې تلویزیون وینا کې ویل چې د مهاجرو لپاره امادګي نیولې او که ضرورت پیښ شو نو حکومت به بیړنۍ حالت اعلان کړي. د بلې خوا د سربیا حکومت پرون اعلان وکړ چې دومره زیاتو مهاجرو بوج نشي پورته کولای. د هنګري چارواکو له سربیا سره دوه سرحدي لارې تړلې دي. ساکال منځنی ختیځ، افغانستان او ځینې نورو آسیایي ملکونه تقریبا 4,13,000 کسان د خژن په نیت اروپا ته را روان شوي دي چې له دې جملې نه 3,000 کسان د مدیترانې په سمندرګي کې ډوب شوي دي. او د یمن د جلاوطن حکومت یوان رجیح بدی وایي چې په سعودي عربستان کې د څو میاشتو جلاوطنۍ وروسته د حکومت کابینه بیرته یمن ته راستنه شوې ده او په دادن په خار کې دفترونه پرانستل دي. د منجلا وطن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي او وزیران دا مهال په ریاست کې دي. هغوی وروسته له هغې پروسکا له صنعا نه وتښتېدل چې هوسي شي.